VOA1.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان دفاع وزارت د وینې د ناسم ګروپ د کارونې له امله د افغان سرتیرو د مړینې په اړه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ستر مفتش دفتر سیګار وروستی راپور ناسم بللی دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ستر مفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان سرتیري له دې امله مړ شوي چې وینې ته د اړتیا پر وخت د وینې ناسم ګروپ ورته ورکړل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په پوځ کې شامل افغان سرتیرو د وینې د ګروپ معلومولو په دغه وزارت کې یو اصل په توګه پیژندل کیږي، او هغه نوي سرتیري چې د وینې ګروپ یې معلوم شوی نه وي حتی ورته د پیژندګوي کارت هم نه صادریږي. د فرانسې په جنوب کې د ترابلس په ښار کې د جمعې په ورځ پر یوې مغازې د وسلوال شخص په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د فرانسې د ترګر ضد پولیس وایي چې دغه بریدګر ځان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د غړي په توګه معرفي کړی و. د پولیس په وینا دغه بریدګر په دې سوپر مارکیټ کې څو تنه یرغمل هم ونیول چې بیا وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې دغه وسلوال کس د اسلامي دولت د ډلې سره راسن ارتباط درلودی او کنه. پولیس ویلي چې دغه کس په اصل کې د مراکش دی او اوردین لګدم نومیږي چې 15 کلن و. د فرانسې پولیسو چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو هم ورسره و دغه سیمه محاصره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال نړیوالې کلنۍ جایزې لسو زوړوالو ښځو ته ورکړي دي. د 6 کال په دې جایزه کې له افغانستان څخه رویا سعادت هم شامل ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه ښځو ته چې د مشرتابه ضرورتیا او د نورو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره قربانیو ته لیوالتیا ښودلې وي د نړۍ د زړورې ښځې مډال ورکوي. رویا سعادت د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي چې د همدې لارې د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د زړورو ښځو جایزه په 2000 میلادي کال کې پیل شوې او له هغه وروسته او له هغه وخت راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټول نړۍ کې 100 ښځو ته دغه جایزې ورکړي دي. د سوریې په ختیځ غوټي کې د یاغیانو دوهم لوی ډلې ویل دي چې د روسیې د پوځ سره د موافقې ته رسیدلي چې خپل زخمي سوي او ناروغ خلک وباسي او بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې دغه سیمې ته ورسوي. د سوریې د ختیځ غوټي له یو شارګوټي څخه حکومت ضد وسلوال یاغیان ووتل او سیمه د سوریې پوځ ته وسپارله. له سرخساته شارګوټي څخه د احرار الشام ډلې د وسلوال وتل د روسیې په منځګړیتوب د سیمې معاملې له مخې ترسره کیږي. دا تحویل په 2018 میلادي کال کې د سوریې د حلب ښار د تر جګړې وروسته د سوریې د حکومتي ځواکونو ستر برای بلل شوی دی. له هر ساته ښار څخه په 150 بسونو کې څه د پاسه 1500 کسان چې وسلوال ول او دغه کورنۍ وي وتلي دي. د سوریې د حکومت ملاتړي شیا وسلوال ډلې حزب الله ویل چې 1500 وسلوال او دغه د کورنۍ و 6000 غړو موافقه وکړه چې له سیمې څخه ووزي. د مشک تنځ دی په غوټي سیمه کې د جګړو لامل څه د پاسه 1500 کسان وژل شوی دي او دا جګړې د سوریې د وکلن کورنۍ جنگ تر ټولو خونړی بلل شوی دي. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې هغه د 1.3 ټریلیون ډالرو لایې لاسلیک کړي. هغه ویلي چې بیا به هیڅ کله هم داسې یو لایې لاسلیک نه کړي، خو د دې لایې د لاسلیک کول لوجه د فدرالي حکومت د بندیز مخه نیول شوی ده. هغه ویل دي چې د لایې 2200 مخه درلودل او دومره وخت نه چې سمي وګوري. د خبر تفصيل به د عاشق الله رحیم زوی خبر.
د استاذو مجلس د بودیجه پرون منزوره کړې و او د سنا په مجلس کې نن 15 شپته مثبت او 2 منفي رای واچول شوې. د کانګرس غړو ته د لایحه د 4 شنبه پر ورځ د بیا کتنې لپاره ورکړل شوې و. د استاذو د مجلس مشر پال راین وای چې نن د امریکا د پوز لپاره نوی فصل پیل شو. موږ د 1/7 پیړۍ لپاره د جګړې ځواک جوړو. اوس هغه وخت را رسیدلی چې د امریکا د پوز بیا جوړونې لپاره باید خپل ژمنه پوره کړو. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې د خپل ملي امنیت وسنی سلاکار مک ماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر جان بولټن ټاکلی دی. د راپورونو لکراره د ولسمشر ترامپ او مک ماستر ترمنځ ترنګلتیا په دې وروستیو کې په زیاتېدو زیاتیدونکې توګه څرګنده سی وه. ښاغلی بولټن چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم پاتې سوی دی، هغه د سخت دریځ په اړه پیژندل کیږي. جان بونټل وایي د امریکا متحده د افغانستان جنگ پرېښودلی نه سي، ځکه چې په دغه هیواد کې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې لوی خطرونه متوجه کړي دي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل چې بولټن به د اپریل له 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار په توګه دنده پیل کړي. کرملن د اروپایي ټولنې لخوا د مسکو څخه د خپل استازي د بیرته رابللو په اړه د دې ټولنې د پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو پن په بروکسلس کې غونډه کړې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورئ. ده
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورئ. پامکړی د دې خبرونه لومړی رپورټه. د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش دفتر سیګار هغه رپورټ ناسم ګڼلې دی چې وایي د افغان پوځ په لیکو کې د وینې د ناسم ګروپ د کارولو له امله یو شمیر سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری د کابل رپورټ راستولی.
د افغانستان د دفاع وزارت د وینې د ناسم ګروپ د کارونې لامله د افغان سرتیرو د مړینې په اړه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار وروستی راپور ناسم بللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې په پوست کې شامل و افغان سرتیرو د وینې د ګروپ معلومول په دغه وزارت کې د یو اصل په توګه پیژندل کیږي او هغه نوي سرتیري چې د وینې ګروپ یې معلوم شوی نه وي حتی ورته د پیژندګلوی کارت هم نه صادرېږي.
د سیګار دغه راپور را دوم ځکه چې موږ په ملي اردو کې ټول سرتیری چې د عسکري مقدس خدمت ته راځي د هغه وینه اخیستل کیږي او هغه لیدل کیږي چې کوم داسې تکلیف یا ناروغي ونه لري چې هغه د علاج وړ نه وي او د دې ترڅنګ د وینې ګروپ یې هم معلومیږي. نو دا کار په دفاع وزارت کې کاملا کیږي. سیګار چې هر راپور نشري هغه باید زموږ سره شریک کی، هماهنګ کی، خپل قناعت حاصل کی، ورسره هغه نه کنه
شرکی منور سره مشکل نه لرو. جنرال وزیر ویل چې د وینې تطبیق یو علمي مسلکی پروسیجر دی چې دا کلنداره دقیقاً په مافوق مالجوی پړاونو کې د طب د ډاکټرانو تر څارنې لاندې د فیزیولوژیک ټیسټ څخه وروسته تطبیق کی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتیش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې تیر ورځ خپور شوی ویل چې یو شمیر افغان سرتیری له دې لامل مړ شوی چې وینې ته د اړتیا پر وخت د وینې ناسم ګروپ ورته تزریق شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویل چې د افغان ملي پوځ یو شمیر سرتیرو د وینې ګروپ یا اصلن تروسه معلوم شوی نه دی او یا هم د سرتیرو د وینې د ګروپ د تشخیص بهیر سم نه دی تر سره شوی. د سیګار د ریپورت پر اساس دغه کار د دې سبب شوی تر څو هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپي کیږي او وینې ته اړتیا لري د وینې د ناسم تزریق له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. سیګار ویلي چې د وینې د ناسم ګروپ د تزریق له کبله د مړو شو افغان سرتیرو دقیق شمیر ورته څرګند شوی نه دی. د دې ریپورت په بنسټ د افغانستان دفاع وزارت د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د تازه جلب او جذب شوو سرتیرو د وینې د معلومولو پروسه ځندوله. دا راپور وی چې د دفاع وزارت تصمیم د دې سبب شو چې د 15,300 سرتیرو د وینې ازمایښت چې د 2018 کال د جنوري نه تر جولای پورې تازه ګمرل شوی وو تر سره نشي. د سرتیرو د وینې ګروپ ازمایښت د ساري ناروغیو د تشخیص او د هغوی د وینې د ګروپ د معلومولو لپاره یو جدي موضوع ده. خو د سیګار راپور وی چې تر اوسه لږ تر لږه 9% افغان سرتیرو د وینې ګروپ معلوم شوی نه دی. د افغانستان د پوځ یو شمېر پخواني جنرالان وی د افغان پوځ د کړنلارې له مخې د سرتیرو د وینې د ګروپ معلومول یو اصل دی. د دفاع وزارت یو پخواني جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غک آشنا را ډیوټ ویل چې هر سرتیری د خپل وینې ګروپ ته تشخیص او تثبیت کار په خپل جیب کې ګرځي.
کوم ځای چې ما ته معلوم ده د سې کمانډانو په ځای کې شبخانه مدلو ده چې وال ته مریض وو زخمی وو دا به چرته اول خو د سپیشکاری دی ته تاسو یو تکول چې دی دا مرني خپل ځاریات لري او دا وینې اخیسته کې ده د وینې ګروپ اگر ته دې په کار کې د وینې ګروپ سره بیا هم اخیسته او د وینې ګروپ به معلومه کاملا او دا به تداوی کاوه. ولی کسی گار ده راپوری چه خبور کرده ده زبه کنم ایچ امکان نده ایچی دکتر ده کار کرده ای وکه بیا هم دوی و خودی چه ده ده نشیر که نیو مثال بی راوره او چه یا پا هلمند که ده کار سوه یا پا کندوز که ده کار سوه یا پا بغلان که سوه چه ده جنگونی دی یا پا پاریاب که ده شبخانی ده کار کرده ده چه ده سلی منه لیوه ده خو مومی دکتران یاد کلی دی ده فکر کنم چه ده لیه دیم تکم لری ده ده درست کنه ده زیر قطن رده اوم ده خبره.
ده افغانستان ده بیارغوانی ده پار ده امریکا مصر مپاتش دفتر سیگار ده افغان سرتیرو ده درملن ته د نه پاملرنې په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د ژمي د موسم په تیریدو او د پسرلي په رارسېدلو په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان کې هر کال د پسرلي او دوبي په موسمونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو په کرښو کې تلفات زیاتېږي، خو یوه خوا هم د خپلو تلفاتو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره نه شریکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن چې د کار دوره یې پوره سوې ده، د پنجشنبه په ورځ د مارچ د میاشتې د 1.5 نیټې څخه د مخه چې خپله رسمي وظیفه یې ختمیږي، د بهرنیو چارو د وزارت د مامورینو سره د خدای په امانی وکړه. د امریکا ژغ خبریالی زلتی کاهوک په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
ټیلرسن د افریقا له رسمي سفر نه د راستنېدو نه څو ساعته وروسته په ناڅاپي توګه د روانې میاشتې په سر کې موقوف کړی شو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د روانې میاشتې په 14 نیټه په ټویټر کې ولیکل چې ټیلرسن په ځای د سی آی ای رئیس مایک پومپیو مقرروي. ټیلرسن د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلې خدای پامانۍ په وخت کې د ټرمپ نوم یاد نه کړ، مګر څارونکي وایي دا څرګنده ده چې د دې انتقاد جمهور رئیس او د ده ادارې ته راجی و. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت له مامورانو نه د امریکا د ډیپلوماسۍ په کامیابۍ کې د دوی له ونډې نه مننه وکړه. ټیلرسن وایي
None of this is possible without your daily contributions. From the mail room to the 7th floor and all points in between.
ستاسو د ورځنۍ ونډې اخستلو نه په غیر دا هیڅ ممکنه نه ده چې په دې کې د پوستې له کوټې نه نیولې تر اووم منزل او د دوی ترمنځ برخې شامل دي. د اکسان د شرکت پخوانی اجرایی رئیس چې د ټیکساس دی د شخصي حیثیت د ساتلو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. ټیلرسن بیا وایي
Only you can relinquish it or allow it to be compromised. Once you've done so, it is very, very hard to regain it. So guard it as the most precious thing.
La surna akhstala shi ya urband maamela kawla shi yow zal chi da kar wushi no der der mushkila da chi bete lasta rawde zakano da der ba arzakhta shi pe hase hifazat ukre chi tasi larai der kasan دغه وینا په سیاسي نخبګانو باندې یو گزار ګڼي چې په خصوصي او همدغه راز په دولتي کارونو کې سلوک د سوال وړ وي، مګر ټیلرسن یقیني کړه چې سوء تفاهم دې پکې نه وي. ټیلرسن ان بیا وایي
This can be a very mean-spirited town. But you don't have to choose to participate in that.
دا د وی ډیر عادي روحي خرګوټه کې دی شي، مګر تاسو په دې کې ګډون ونه کړئ. هر یو زمونږ داسې یو څوک انتخاب کړي چې موږ یې غواړو، په داسې طریقه چې موږ غواړو سلوک ورسره وشي، او په داسې طریقه چې موږ به د نورو سره سلوک کوو. مخکې له دې نه چې ټیلرسن برطرفه کړی شي د دې توقع کې ده، مګر په کومه طریقه چې دا کار وشو پښتنې پیدا کړې دي. د دو مرستیال ګولډ سټین ان ویلې ټیلرسن ان پوه شوی و چې ټرمپ له ټویټر نه برطرفه کړی دی. سپین ماڼۍ ویلې د ټرمپ د مامورانو رئیس جان کیلي ده ته پخوا خبر ورکړی و. ګولډ سټین سمدستي برطرفه کړی شو چې د سپین ماڼۍ په ضد خبرې کړې وې. ټیلرسن له ډیپلوماتانو او نورو نه وغوښتل چې د یو بل احترام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر چې د کار مودې پوره شوې ده وایي
In closing, I'd like to ask that each of you undertake to ensure one act of kindness each day towards another person.
زه غواړم په آخر کې ووایم هر یو ستاسې وعده وکړي چې هر ورځ د بل په مقابل کې د مهربانۍ عمل وکړي. ټرمپ د ټیلرسن د پنجشنبې د ورځې په وینا باندې تبصره نه ده کړې، مګر د ده د برطرفه کولو نه یې یوه ورځ وروسته وویلې. ده د مایک پومپیو سره ښه کار کولی شي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاقه هیدر نوورت هیواد ته د خپل خدمت له کبله له ټیلرسن نه مننه وکړه.
It's a lot to leave family, to leave a good job, to leave grandkids and a beautiful ranch. So that is a reminder of the sacrifice that he
دا د کورنۍ پر خودل دی، د خي وظیفه پر خودل دی، د لمسیانو پر خودل دی او د خولي باندې پر خودل دی. تلرسن د خپل وزارت په وخت کې اته د شوادون ته سفر کړی دی چې ټول نوی ورځی کې
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې د سعودي عربستان په هوایي بریدونو کې په تیرو څلورو کلونو کې 6,000 تنه وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوي چې اکثره کسان چې د یمن په کورنۍ جګړې کې وژل شوي یا ټپي شوي دي د سعودي عربستان د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بشري حقونو د کمیسون مشر دغه معلومات د بشري حقونو شورا ته نن وړاندې کړي دي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په دغه بمباریو سخت انتقادونه هم کړي دي. دا څلورم کال دی چې په یمن کې کورنۍ جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په دې هیواد کې جګړه او د ملکی خلکو وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د حکومت د ملاتړ لپاره په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې د کومې ورځې نه چې دغه هوایی بمباری پیل شوی دی 6,000 عام خلک پکې وژل شوي چې د څلورمې برخې نه زیاتې ماشومان دي. په دې بریدونو کې د 9,000 زیات ملکی خلک ټپي شوي هم دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری مرستیالې کیټ ګلیمور چې دغه راپور یې د بشري حقونو کمیسیون ته وړاندې کاوه وی ویل چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې هم زیات وي.
The leading cause of civilian casualties are the air strikes conducted by the Saudi-led coalition. These strikes are responsible for over
د ملکی خلکو د مرګجوبلې تر ټولو مهم او غټ عامل د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه دي. یو شپه ته په سولې کې عام خلک په همدې بریدونه کې وژل شوي یا ټپي شوي دي. نور عام خلک بیا د حوثي شیعه یاغیانو لخوا د خلکو د استوګنو په ځایونو د توغندیو په وارولو کې وژل شوي یا ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګ وایي چې امریکایي ځواکونه د یمن په جنوبي برخو کې د بیپیلوټ الوتکو هوایي بریدونه کوي او د القاعده او اسلامي دولت پورې اړوند وسلوال هم وخت نا وخته چاودنې کوي او ملکی خلک پکې وژل کیږي یا ټپي کیږي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو دا کار هم غندلی چې په یمن د اوبو او هوایی ټول بندرونه بند کړي دي. دغه اداره وایي د ائتلافي ځواکونو په دې کار سره په یمن کې په میلیونونو خلک چې د پخوانه د سخت کړاو سره مخ و نور هم د جنجالونو او ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او د 8 میلیونو په شاوخوا کې خلک بیا د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یمن کې د کورنۍ جګړې په خاطر د 2 میلیونه زیات خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بشری حقوقو مبارزین په دې خبري خوښ دي چې په یمن کې په کورنۍ جګړې کې د ټولو ډلو لخوا د شوو سرغړاونو د چیړلو او مجرمینو د پیدا کولو لپاره ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون د کارپوهانو یوې ډلې ته دنده ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ خبرونه اوري. د مهاجرت لپاره نړیوال سازمان یا IOM د اته اتیا میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده چې د یو اشاریه او میلیونه بې کوره سوو ایتوپیایانو ژوند په وژغوري. دغه ایتوپیایان د جنگ جګړو او وچکالۍ په علت د ننه په هیواد کې بې کوره سوي دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د ایتوپیا اقتصاد په تیره یوه لسیزه کې په چټکۍ وده کړې ده. له بده مرغه په 2018 کال کې ایتوپیا داسې وچکالۍ وځپله چې په تیرو 50 کالو کې ساری نه و لیدل شوی. دغه وچکالۍ بیا راغلې ده او په څه باندې 100 میلیونو کسانو باندې تاثیر کړی دی چې اوس د خوړو لپاره په بین المللي مرستې متکی دي. تیر کال بیا بارانونه ونه شلو. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی د 8.5 میلیونه کسان په جنوب او جنوب ختیځو سیمو کې چې وچکالۍ سختې ځپلې دي، وږي دي او د خوړو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق جویل ملمند امریکا غږ ته وویل وچکالۍ تاثیر په مهاجرت چې د کلونو کلونو اقتصادي وده د ګواښ سره مخامخ کوي مهم دی. ملمند خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I would consider that the most important effort, you know, returning people to their villages where possible, creating new means of conservation and wells and things like that, stabilizing agriculture. This is paramount because, I mean, so much hinges on the ability to sustain economies and household incomes, you know.
زه په دې باندې غور کوم. ډېر مهم کوشش دا ده چې خلک دې خپل کلو ته ستانه شي، د ساتلو څاګانو او د دې په شان د نورو شیانو نوي وسیلې دې پیدا کړي، کارخانه دې ثابته شي. دا مهمه ده ځکه ډېر شیان د قابلیت پورې تړلي دي چې په دغو ډارونکو سیمو کې اقتصاد او کورنۍ عاید وساتلی شي. د طبیعي اقلیم د شرایطو په علت ډار پیدا کیږي. په سلګونو زره نسته ځپلي ایتوپیان خپل کورو کلی پرېږدي چې په خاصه توګه سعودي عربستان کې کارونه پیدا کړي. د مهاجرت لپاره نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې څه باندې 140,000 ایتوپیان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. دغه اداره وایي دغه پیسې به چې غوښتنه شوې ده د راستنېدونکو له درونه د یوې برخې مهاجرو سره مرسته وکړي چې کارونه پیدا کړي او د خپلو ټولنو سره بیا یو ځای شي، ځکه نو دوی نه غواړي چې بیا هجرت وکړي. ایتوپیا په افریقا کې دوهم لوی هیواد دی چې مهاجرو ته یې ځای ورکړی دی. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي په نظر کې لري چې په دغه هیواد کې 8,000 د جنوبي سودان او سومالیا مهاجرو سره بشري مرستې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د جمعې په ورځ د نیویارک په ښار کې یو ستر فدرالي منصفه هیئت نه تنه ایرانیان چې فکر کیږي د امریکا په شمول د نړۍ په 22 هیوادونو کې له ښوونځیو او تعلیمي ادارو څخه معلومات غلا کول رسمن د جرم په ارتکاب تورن کړل. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته په دې اړه د خبریال مسعود فریور د رپورټ خلاصه در اوري.
د متحده ایالاتو د لوی څارنوال مرستیال راډ روزانتاین د جمعې په ورځ په نیویارک کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د ایران کمپیوټري غلو د نړۍ په 200 هیوادونو کې د 360 پوهنتونونو او تعلیمي موسسو سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی و، چې په دې جمله کې 144 امریکایي پوهنتونونه او کالجونه هم شامل دي. روزنټاین ویل چې دغو ماهرو او با تجربه غلو اصل مقصد د علمي څېړنو په باب د معلوماتو او رپورټونو د اعدادو او ارقامو غلا کولو. د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسساتو نه علاوه ایرانی هیکرانو یا کمپیوټري داړه مارانو د یو زیات شمیر حکومتي ادارو او ځینې شخصي شرکتونو او تجارتي تصدیونو هم معلومات غلا کول. د امریکا د عدلی وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د غلو په ډیره زیرکۍ غلا کوله او کله چې به معلومات راټول کړل نو د ایران پاسداران انقلاب یا ریولوشنری ګارد ته به د پیسو په بدل کې ورکول. ایرانی غلو د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې کمپیوټري غلا لپاره عملیات پیل کړل او د ایران د پاسداران انقلاب تر کنټرول لاندې د مبنا انسټیټیوټ په استازیتوب معلومات راټولول. هغوی د خپلو غیر قانوني فعالیتونو له امله په نړیواله کچه تعلیمي موسسو ته برابر 3.4 میلیارد ډالر نقصان واړو. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال خبریالانو ته وویل اوس په نړیواله کچه د علمي او دولتي موسساتو نه د معلوماتو غلا کول د سایبري مجرمانو تر ټولو مهم او لومړی هدف ګرځېدلی دی، ځکه چې د پوهنتونونو تازه معلومات، نظریات او ساینسي مفکورې د علمي تحقیقاتو د یو انجن په صفت د تجارت او د مارکیټونو د ودې او پرمختګ بنیادي ذریعه ده. او که د محققینو لخوا راټول شوي معلومات د سایبري غلو نه خوندي ونه ساتل شي نو د هغوی ټوله خواري به عبث ولاړه شي. له کومو امریکایي دولتي موسساتو نه چې ایراني داړمارانو معلومات غلا کړي دي، د امریکا د کار وزارت او د فدرالي حکومت د انرژۍ د انتظام او کنټرول اداره یا FERC هم پکې شامل وو. د دې نه علاوه داړمارانو د امریکا د هوایي ایالت او د انډیانا ایالتي ادارو نه هم غلا کړي او د ملګرو ملتونو د دفترونو نه هم معلومات غلا کړي دي. د امریکا د عدلی وزارت وای چې پر لسو ایرانی افرادو باندې او د پازداران انقلاب تر کنټرول لاندې د مبنا پر انسټیټیوټ باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي، خو تر اوسه پورې یو مجرم او سایبری غل نه دی نیول شوی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.